السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا خبرونه را سره واورې. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به واورې چې د افغانستان یوې پخوانۍ ورزشکارې او د ښځو د حقونو فعالې د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د المپیک کمیټه تحریم کړي. دا چې دا غوښتنې په څه معنا ده او اغیزې به یې څه وي، په دې اړه د چارو د وکتونکي نظر هم لرو. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هرڅه هلوی ویلي. هیواد به یې د ایران هوایي برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایي اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بلور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو هملته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې له غچ اخیستونکي بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میگاواټ ته رسیږي، پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادې روغتون د یوه څانګه پرانستې ده. ادې روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی تر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادې روغتون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 90 ته پورته شو. اسوشیتد پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ترویس هید په 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 202 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي وو چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شاملې او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنورو غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او ټورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتک او داد محمد پاینده چې خو هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیر پنځمه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو له خوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بېلابېل نظرونه اورېدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکیامو پارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پانتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیزې څه دي؟ د افغانستان پر ورزش او ځوانانو باید څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا ده چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګېدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي دغه د لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پوری دی افغانان ځوانانو دی هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته.
ساده صاحب، که چېرته ورزش سیاسي کېږي، له وړاندې نه موږ به تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغېزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغېزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هره برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي.
ډېره مننه. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت ماهره وای.
تاند څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کېږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه ورور يم چې ټول نو ماسیر د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو، دوی هغه عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیم وکړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور